سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبري خبرونه ته مو ز فریده سیال د تایر او شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 21 جوړه شي متحده عربي امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي نصیبه ویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوري مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې شي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکنه پر خوځو جنو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نور مسایلو بحث وشي د امریکا متحده ایالاتونو پرود ایران د سپای پاسداران پر یو چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت دیو بل چارواکي د وژل لپاره په پراخو توتیو کې همکاري وکړي د عالم خې د جان بولټن د وژل د سیسخه مستند شوی دا او د امریکا سرنوالانو او پخواني حکومتي چارواکو د ایران د صفای پاسداران یو دوامدار هڅه کړلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محل چارواکي په نخښه کړي ول شوې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغه هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوی چې د ایران د قدس ځواکونو قماندان قاسم سلیماني و واشه د یونان سرحدي ساتونکو او ژغورندې ډلې وایي د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتون کې پرون پنځشنبه د ترکی له یوسروس سینا د اروپای ټولنې د غیغړې هوا ته وروخت دي د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتون کې شمیر یو سلاته دی چې تر رسیدګي شوه د یورس سین د یونان د اړخ په کوچنۍ ټاپو کې مندل شوې دي د رایل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویانا په حواله راپور کړی د چویلې دي ټول پناه غوښتونکي شې د سوری او غړې دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لیکل شوې دي ول شوې ده چې په دوی کې 250 یې ماشومان دي د یونان د سرحدي ساتونکو یاند ویلې د ترکی چارواکو ته د پناه غوښتونکو د غیر قانوني او خطو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نری کړی او د اوکرين چارواکي وايي د دوی د هوایي د فایز وکونه د پلازمېنی کیف پر ټوله فضا 15 لستوغندي توغول شوی مزایل توغندي او یوش بي پيلوټ الوتکي وشتل دي د شپږم پر لپسي ورځ د روسي د اوکرين پر پلازمېنه خپل حمله ته دوام ورکړي دي د اوکرين دولي څرندوالي دفتر وايي په نننیو حمله کې 400 استقامتونو د استوګني پر سیمو شوی یو آتشبته کلن سړی او یو لسکلن ماشوم ټپي شوی دي روسي پوزانو د میمیاش ټیله پایله پر اوکراینه په څنګه ډول کیف کې خپل حمله شدید کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې په افغانستان غونډه جوړوي دا چې په کوم مسایل به پکې بحث کیږي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته لرو د دې سربیره کندهار ته بورشو چې هلته د ترشلو جوړولو فابریکه جوړه شوې ده
کم ترشلان چې مرده ورځې لسته نه ته د نه جوړو په خلکو نه رسیدې خامواد د افغانستان کې مرشاو خارانیسو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو
همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو پر کیف خپلې حمله شدید کړې دي دا چې نن جمعه افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره لوبه لري دغه لوبي جزئیات چې اوس مهال په کې کوم لوبډله لوبه کوي ټول جزئیات به درته ولرو ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنځشنبه په کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 21 جوړ شي تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28مې نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل خی چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوره یي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په هغې ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال لاګست میاشت رئیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي، خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې د امنیت شورا غونډې شوې وي او په نورو هیوادونو کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په قطر کې افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه. زه فکر کوم تر څو چې نړیوال لږ په خپلو مسایلو کې لږ په خپلو اصولو کې نور هم جدي نه شي، نو زه فکر کوم چې دا ناستې به یوازې تر ناستو پورې محدودې وي او ډېر تاثیرات به ونه لري، ځکه تیرو تقریبا څه کم دوه کلونو کې موږ ډېرې ناستې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه د افغانستان په اړه جوړې شوې ولیدلې، خو تاثیرات یې ډېر کم وو.
همدار صاحب، د افغانستان لپاره به پیل څه وي ستاسو په باور؟ که څه هم چې تاسو مخکې په خبرو کې د اشاره درلودله،
دا غونډې لکه څنګه چې مخکې ویلې، تر څو د دغه هیوادونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو چې تاثیر لري خپلې پریکړې د نړۍ په سیاستونو باندې، د نړۍ په هیوادونو باندې، که هغه اقتصادي مسایل دي که نظامي او سیاسي دي، که د دوی د خوا نه جدي اقدامات ونه شي او کوم اوسنی حالت چې دی د دې سره یو برخورد ونه لري، نو زه فکر کوم چې د پخوا په شان به داناست هم صرف یو پریکړلیک وی او د سیډیر غیز به ونه لري ځکه دا سیناست مخکې هم شوی ما اشاره وکړل چې مخکې هم دا سیناست شوی وی او د افغانستان په اړه جدي مسایل مطرح شوی وو لیکن دا چې پایلې نه درلودلې او تعقیب نشولې نو دا چې مثمره نتیجه هم نه وه په مرتبه.
آیا دغه ډول ناستې فکر کوي د طالبانو هغه پریکړې چې د افغان میرمنو په تړاوې کړي دي ستاسو په نظر بدلې به کړي؟
دا فکر نه کوم. تر دې وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په بار بار د اوسني رژیم له حاکمانو غوښتي وو چې په خپلو پریکړو کې په خپلو دریځونو کې په خپلو کړنو کې څه نرمښت راولي د ښځو په اړه باندې د هغوی د زده کړو په اړه باندې د هغوی د کار او روزګار په اړه باندې. لیکن موږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه لا نور هم ډېر شول او کومه خاصه پایله نه درلودله. نو زه فکر نه کوم که بیا هم ناسته مطرح کیږي غوښتنه کیږي. زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې دې یو مثبت تاثیرات ولري او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې دې یو څه اغېز وکړي.
خاطر پردې سو چې د سیاسي چارو شنونو کې شفیق همدرد سره د هغه نظر په دې خسته و چې د ملګرو ملتونو د چورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس باور شو د سپورت ډګر ته چې نن افغانستان د سریلانکا سره لوبه لري د چې د لوبې روستي جزئیات څه دي کوم لوبغاړي او څه وي دي څومره منډې شوي دي بختیار ساحل ته باور شو. ساحل صاحب ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو کې راته وایست د لوبې په میدان کې وضعیت څنګه روان ده؟
علیکم سلام. تاسو ته هم سلامونه اوریدونکو ته هم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو لړۍ نن پیل شو. او سریلانکا لوبډلې 218 منډې کړې دي. 218 منډې ټارګټ ټاکلې. دمګړې افغان لوبډله په 23 شاورونو کې 168 منډې لري. دوه لوبغاړي د لاس اور کړې دي. دوی ته په 18 شاورونو کې 93 منډې په کار دي چې تر 50 پر اور کمې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې ابراهیم زدران په 98 منډو وسوځید. هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې. یولس څلوریزې ووهلې. دوه شپږې دي. د غراز رحمان الله ګربز د لوبې پیل کې وسوځید. هغه په 30 توپونو 14 منډې کړې وي. اوس مهال د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څلورو او ورسره رحمت شاه زرمتای په 43 منډو وسوځیدلې ولاړ.
ډېره زیاته مننه. کدام راته وایي کله چې سریلانکا بیټینګ کوه په افغان لوبغاړو کې چا وکټ خې اخیستې وي؟
د سریلانکا د توپ وهنې پر مهال په پایل کې فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي وسوځول. بیا ورپسې فرید احمد ملک دوه لوبغاړي وسوځول دي. د غراز عظمت الله مرزي مجيب الرحمن نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ اخستې ده. د سریلانکا په توپهونکو کې چارت اسلانکا یو نوی او د ننجایا د سلوا یو 50 زیات منډې کړې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د نننې لوبې جزئیات راکړه. پته مې یو چې زموږ په خبري مجله کې هم ساحل صاحب راشي او په دې اړه جزئیات راکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتوالو د هڅو په دوام کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي چې په هر ولسوالۍ کې د لس مدرسې جوړ شي. تفصیل اسمت سروانه اور.
په افغانستان کې د جنو د لیسو او منځنۍ ښوونځیو د بندیدو 1640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو. څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیز رسنوي کې خبره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي رادیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړ شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مکی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څیړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته جوني د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته لزده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو، د اوکرين چارواکي وایي د دوی د هوایی د فایز واکونه د پلاسمنی کیف پر فضا ټول 15 توغل شوی مزایل او یو شپې په لړل الوتکې وشتل دي. د شپږم پر لپسې ورځ چې د روسي د چروسي د اوکرين پر پلاسمنی خپل حمله ته دوام ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
روسی پوځیانو د میاشتې لپاره پر اوکرين په ځنګړي ډول کیف خپل حمله شدید کړي دي. روانه میلادی میاشت کیف شار د روسیې د هوایی حملو په 900 څپو کې په نشه سوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایی دفاع ځواکونو د پلازمینه کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د کیف پوځي چارواکو ویلي چې پروند توغندیو د ټوټو د لویدو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د توغندیو په ټوټو د وژل سویو له ډلې دوه نو توانېدلې چې ځانونه لبمونو د خوندیتوب لپاره ځنګړی سیوی په ناځای ته ورسوي، ځکه هغه قلف سوی وو چې دا کار په ځای وسیدونکو کې د غوسې د پاریدو سبب سوی دی. د کیف شروال ویټالی کلیچکو نن ویلي چې دوی به سم د لاسه لبمونو د خوندیتوب ټول په ناځایونو کنټرول او د یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د شار چارواکو د دغو په ناځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي، بیا هم ځینې پوښتنې سته چې دوی به ورباندې کار کوي. د کیف شاروال وای د دوی دشمنان پلازمینه کیف په بالستیک توغندیو په نشه کوي. کله چې په څو دقیقو کې د خبرداري زنګونه وژغول سي او شاریان نسی کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونه ته ورسوي، په خپل کورونو کې دي د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسیې محلي چارواکي وای په لوی دیزي سیمه بریانسکی دوه کلی د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو وشتل سوي دي. د بریانسک محلي والی الکساندر بوګوماز په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتي. د دې ترڅنګ د اوکراین پولیسو څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو د اوکراین ګڼې بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي. دا چې په دغو حملو کې به چاته مرګ ژوبله اوښتي وي کنه هغه څه نه دي ویلي. دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د یوریشیا د چارو لپاره د چین ځنګړی استازي لی هوی د دې جګړې د درولو پر سر د سولې پر یو موافقه د سلاکېدو لپاره اروپا ته سفر وکړ. هغه نن جمعه په پیکینګ کې یو کانفرنس ته وویل که څه هم د شخړو د زیاتېدو خطر لا هم جدي دی، خو چین په پام کې لري چې د دې کړکیچ په حل کې د مرستې لپاره منځګړیتوب وکړي او غواړي د سولې د خبرو لپاره خپل بل هیات هم ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوی افغان میرمنی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خوندځای جوړ کړی دی. فرشته هاشمی چې خپل هم په کډوالۍ کې لوی شوی دی وایي موخه له دې کاره داده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه خوندځي په جوړېدو خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډواله ماشومان ته یو خوندځای جوړ کړای دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وای زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب خوندځي جوړول ډېر اونده دلیل تر شاته درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم دغه د ژوند دیوه ډیره اونده او لینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه خوندزی لاره موږ کولای شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوګه وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود
افغان خوندزی دا محل 250 انجونی او هلکان زده کوون کې لري چې د 15 رضاکار او استادان لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. خدیجه نورزاده دغه خوندزی یو خوون کې ده. د ازادي رادیو ته وویل کده دوی لاس نیوي وشي ټولګي بس زیات او ډیر زده کوون کې جذب کړي.
په زحمت خدمت کې شمې اجازه درم کې مطلب بخیر بش کوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیګې کې
موږ خپل زحمت با سهیل لرو دا یو ډیر خو خوانځي شي هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي سوله خو خوانځي شي او لا ډیر خوانځي ولرو مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري باور وکړي هم دغه سیمه چې موږ ته نږدې ده د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی خوانځي کې نوم لیکنه وکړي ټول هم دې خوانځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوخې زیدې
مکان کردن از دیگر نقاط استانبول ایجاد آمدن تی خیلی یک ځان امید و خوشی است.
کاوسر بیا یو افغان کډواله ماشوم ده چې تازه دغه خوندزی کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر خوشاله سم روز کې بعد از 2 سال
ډیر خوشاله يم چې نن روز ته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شو. مننه کوم د افتاب له خوندزی څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډیر خوشاله يم چې جونیو او هلکان کولای شي د خوندزی ته
لاړ شي.
دا خوندزی په داسې حال کې په کډواله کې افغان کډواله ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپل لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوې دي. فرشته هاشمی د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
از ما خوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې خزي لري ځای نشي.
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وسو پاسوال کې کندهار ته وشو. کندهار کې د ترشلو جوړولو فابریکا فعال شوې ده. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر پرځخ د ترشلو د تولید فابریکا فعال شوې چې 15 نوي سلنه پرزي په همدې فابریکا کې جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د ترشل جوړولو دغه فابریکا د کندهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې فابریکه کې د شپېته افغانانو ترڅنګ شپېته بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دلته هر ورځ لاته څخه تر لسو ترشل موټرونه تولیدېږي چې هر یوې په 1.5 میلیون پاکستانی کلدارو پلورل کیږي. د یادی فابریکې مشر عبدالباقی رشیدی وایي چې د تریشل ټول خام مواد په هیواد کې دننه برابروي او بیا ټول تریشل په همدې فابریکه کې جوړیږي.
د مخه مرست خلک پیسې جمع کوي، خلک په نوبت ناست په فابریکه کې وو ګرځي، دا سوه مکتل دا خلک ګرځي ویني مرشې چې ولاړ شي یار ولسوالۍ ته ولاړ شي چې د نواستو د غزې سره شل نفر ولس نفر نور روان دغه شی غواړي بشي نه غواړي کم ترشلان چې مرده ورځې لسته نه ته د نه جوړو په خلکو نه رسیږي. خامواد د افغانستان کې مرشې او خارانې سو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو د دې بیا موږ سامانونه نه جوړو بار سمور تقریبا 50% شیم نه ورو ټول د خپل جوړو زموږ ترشلان اوس موږ په خپل افغانان نه رسیږي.
د افغانستان په جنوب کې د محل د غنمو د حاصلات موسم را رسیدلی دی. په دې ورځو کې هغه کاروندګر چې تریشل ماشینونو ته اړتیا لري د تریشل ماشینونو د اخیستلو لپاره دغه فابریکې ته راغلي. دوه کاروندګر حکمت الله او جتورجان وایي په دې فابریکه کې د تبلوڅو ماشینونو کیفیت د بهرنیو ماشینونو په پرتله ښه ورزانه دی.
د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ دغه تریشل لپاره راغلی یم. تریشل بیا دا ډېر ښه تریشلان دي، د تپښو سیوا باندې جوړیږي. دغه تریشلان په پاکستان ماته راتل په 15 لک به وای، په 16 لک به وای. خدای پاک دې موږ هیوادوال ته وسور کی چې نورې فابریکې داسې جوړې.
نو مې اجي تور جان دې درمنده ولایت را غریم د کچې کې ولسوالۍ نو دا زه تریشل نه سم په دغه کارخانه کې ډېر څه تریشلان جوړیږي چې موږ په یو کار وبافو کو په خو به موږ د پاکستان تریشلان نه نه ولا غبه په کار کې خراب سوله. هیڅ کار به موږ نه کوی دا زک به کمزورې به وای، لا به مصرفونه وسوله او کار به موږ نه کوو.
په کندهار کې د تریشل جوړولو دوه فابریکې سچې تر یو حد د بهر دغه ماشينونو د واردولو مخنیولې ده. مخکې د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسولانو د برېښنا له نشټوالي شکایت کاوه. د کندهار د صنعتي پارک امیر مفتي علي احمد وای اوس تر پخوا د برېښنا ستونزې تر یو حد حل سوي.
الحمدلله موږ اوس د صنعت په بخښ کې موږ پر پښو درېدلې یو. الحمدلله موږ صنعتکاران اوس دغه ته یواله دي چې صنعت نور پرمختګ ورکي او امارت ته دې سره وژه پروژه ولاړ دي.
په کندهار کې سشکال پر شاوخوا 90000 هکتار زمکه غنم کرل سوي چې دا اټکل لمخې به 300000 ټن حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 10% زیاتوالی شي.
ستاسو لا پیغامونو
زموږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي شو توای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنم بیرې زنانم بیرې شپږم بیرې نظم د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا ټکان والا مشکلان بند کړي.
پر دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه څخه خرڅيږي. دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونو ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونو یو نیم زر ډالره پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خبرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم نیک فلی تاسو تاسو ردونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لواسه خو تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقه څخه چې د زما ژغ در مسولین پرې ورسوي. مجدلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لیوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ ته معاشات نه دی راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل دا غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي. متحده عربي امارات رواني میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازاران په چرواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بینی امنیت د پخواني کار جان بولټن زینور کسانو او د امریکا د حکومت دی بل چارواکي د وژل په پراخو توګه کې همکاري کړې ده. د تعالی مخی د جان بولټن د وژل د سیسه خمسنه چوي د امریکا څنګهوالانو په خاني حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پازاران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخاني ولسمشر ډونالد ټرمپ د محل چارواکي په نخښه کړی ول شوې ده چې د پخاني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغه هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوې ده چې د ایران د قدس ځواکونو کمانډان قاسم سلیمانی یې وواشه. د ایران سرحدي ساتونکو یوې ژغورندې ډلې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په لزمونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې نه د اروپایي ټولنې دغه هیواد ته د یوروستین له لارې اوښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 138 تنو ته رسېده چې له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او په یو ټاپو کې موندل شوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویان په حواله ویلي دي چې ټول پناه غوښتونکي د سوری وګړي دي او د 50 ماشومان دي. او د اوکرين چارواکي وايي د دوی د هوایی د فایز وکونو د پلاسمینې کیف پر فضا ټول 15 وغول شوی مسایل توغندي او یو وشبي په ټالوته کې وشتلې دي. دا شپږمه پرلپسې ورځ ده چې روسیې د اوکرين پر پلاسمینې خپل حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د لیڅرنوالي دفتر وايي په نننیو حملو کې چې له څو استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي یو 18 کلن سړی او یو 19 کلن ماشوم ټپیان شوی دی. روسی پوځیانو د می میاشتې له پیله پر اوکراین په ځنګړي ډول کیف د خپلو حملو ته شدت ورکړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړي میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلې ده.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زب څلور کلم 15 کلم به ما چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي تلاړم او د میا عمر لمرانه خوندای مولست بیا به میخانیکی لیسا ولست.
دل مرنی شونځي وختونه په یاد دي. لړ خلکو خپل مغری ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لومرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانټونی دورونه هم خپ یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه موشو چې د خواته مخه کوي ستاسو خپل خواخه وا کړي کورنۍ خواخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولول ستل څه مو پکې ذکر
دا پدله پوری پختنه ده او ما ته ما ته یو بد احساس راکوي وسم چې راغلم، ځکه دا انتخاب البته د دې انګېزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. دغې اساسات ریاضي وه، فرضاً فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین وو چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا لتاسي اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالي ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالي خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان نظام کې ولیدل. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوی و، پسرلی پکې منعقد سوی و. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګران ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی، او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه مانی. نو هغه ما به خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته له شعر شروع کړی ده، خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي، لنډی کیسې مو کله پایل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لچې یو ښه شاعر د سم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلی دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پاخي به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود شوی
و تود شوی و نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم دا یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی وروستۍ وبه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل مې شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خبره شوه؟ څو ګڼې خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې کہ ہم زر ما برخه واسطه دا غی برخم کوما التمه په دې ډراما کې د تمثيل کا لوبغاړي پاس منی التمه هم دند اجرا کړو
څومره وخت په پیښور کې وی او بیا له هغه زاینا اروپا ته لاړې کڅنګ
او پیښور کې درې کال ومه او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې ومه.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلوا کې تیر کړي او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلین وو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوانو نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دود سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی، مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په درېو مجموعه هم دا اوس کار کوم. دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالم نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یوځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانیدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټول غشي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهیږم. زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. و موسیقي به ماری پیشي وي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي دوادي.
سلامل صاحب، لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی. او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او مانې هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید همغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دی همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسو د کیسې واورئ دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران هم حتی خارجیان او او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریکه دا غیلت
او د ژوند د دومره حس کو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري. ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري؟ حسن کړي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوایم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرغنی
ولسمه
چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې ما شو. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې په لپسې خور شو. نو دا
تاسې دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي. هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او حواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان وو. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې وو چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویر همدغه ځې نه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویله چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه خوشاله دی خدای پامان.